نه پریږدي چې دا شواب او دغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووځي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دننه په ګلخانه کې. دا زه د مزکی جوم په دغه شکل دی.
مایر صاحب درته وایي چې په روسي کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو چې یو دی جیشل هیوادونو په روم کې چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوال په وړاندې څه کولای شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه د پانتون دی څېړونکو په توګه نړیوال سیاسي هڅې خصوصا هغه هوادونه چې صنعتي هوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دی دغه برخه کې دی دوی فعالیتونه دي سبب کیږي چې تودو خزيات شي یعنی ګوت ورته نیول کیږي دی دوی تعهد او رواني هڅې څه ډول ارزوي
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه نو دې کوټې په یو کونج کې کې چیرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کوي دا دغه ټوله کوټه متاثر کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یو تل شوی محدودیت لري. نو که چیرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل به کېږي هغه د نورو ټولو هیوادونو متاثر کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثر کوي. د دې نړۍ هیوادونو وروسته په 1900 لومړی ځل په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون پر لومړی غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درکړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي. نو په همدې کابل سره هر کال دغه غونډې دایریږي. سیاسي توګه کرستو ویم په لومړي ځل په 1918 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکسایډ د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د امر څخه وروسته بیا فعالیت هم شو. تاثیرن هم وشو چې فعالین او سیاسیونه زیاتی وروسته تیرن یو کړو. بلاخره دا د سبب شو چې په د تیرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د وو پاړه ملل متحده ملګرو ملتونو کې کړنې وکړي. یو لاغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي سرچینې او خلاصېږي. نو د کیفیت او کامیاب ته باید پام وشي. وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډه جوړیږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شی خو دا دوه مهمې وستي چې مثلا یوه یې وست ده او یوه یې هم 15 کاله مخکې په 2015 پاریس کې و چې د نړۍ یو سلنوي هیوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغه کې به د کاربن ډای اکسایډ کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه د سیستري او لوی اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو په نړیواله سطح کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي یا مثلا هغه اور لګیدنې چې په جنګلاتو کې اته اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کیږي دا ټول عامل دغه دی چې مزکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د آی پی سی سی دی چې دا د اقلیمي تغیراتو په اړه دوی هر شپه کال خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ له لارې وصل دی. د نه به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او د خپلې سیمې په اړه مراته ووایئ چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه.
ډېر څو کلونه کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیات اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په فعالیت سره دلته داسې ځایونه راوځول چې برمه به کله وسول خپله به دا برمه اوبه کولې او بیا هم زیات لګونه کارېدنه وه چې کارېدونه خو په مطلقه توګه سره اوبه ستنه مشکې او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 4 متره باندې اوبه وې ځینې داسې برمې وې چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 15 متره ته 15 متره ځونې اوبه کمې سوي دي او بل چې بارانونه کم سوی دی تقریبا د فخا پر طلبان دی خپل ډیر د اتو کال کېږي چې زیات سوی دی
یو بل اوریدونکو هم راخلو ل د بم واورو ستړی مشي موګه دی اقلیم دی بدلون په غیزو غږیګو د سیمه پاړه راته وای په کومه سیمه کې اوسېږي ولته دی وبو او ابو هوا وضعیت څنګه دی په تیر څو کلونو کې په کیسه بدلون راغله
بدلون په ډیر سره غلي دی مخکې کلونو کې وګړ ډیر لوړی وي وستیر شو سوی د ځینې ساګانه وستوي دی
دی چاگان او بخ کت تللی دی تاسو وای دی تاسو پسی مکی؟
دلتا بیخی کشتا تکلی دی دینی بیخی مخ پر لفت متر وی نه متر او بگی وز بیخی دا وز خمو چی سی دی وز دینی چاگان گیر جوری بودی دی چی پیا متر نیوی متر سترس بودی
تاسو دی کومی سیمی دی هلمند پا دی کومی سیمی نه خبری کوی ولی سوالی نه؟
جنابی ولی سوالی
بلا وریدون که رخلو میربانی و که چو کولی کم زی خبری کوی
سلام علیکم امان دا تا کلیم دی کابل ولی دی سب سوالی سخمی آری کری خواخو دل تا دیری آقا وی و بای ولی را مشران وی دیری واوری که دی خلکو با مخ کلم که جمعی تا تیاره نیو خوز بیخی واوری نکیگی او با هم کتشی بی دیو سیان سل مترو تا کتشی با پدیش متر کیو باوی او سا کار سلور کاریزون هم وچ شول چگه که دیر مایان هم وجل شول ما پخپل استرگو ولی در سا کالم دا سا کال پا دیسابس که سلور کاریزون وچ کلاک شول
دا چخیل کاریزون و آقا کاریزون چی مزکی تنی خلق خلو بایی آقا کاریزون و؟
و اما آقا کاریزون و زمکی چی خلق تی خلو بایی او با چی تیرا اویزی
دغلته نو وسبه د خلکو کرکیله کما شوی کنه مثلا د تاسو خپل مزکی کرکیله یا زراعت مچکو پاغي بنیم تاثیر کړي مثلا
و پاغي ډیر تاثیر کړي ډیر کرکی مشوی د خلکو بیخی کما شوی دین خلکان کړه کول او ته اړ دي چې د خلاص شي بل ځای لاړ شي سیندو لاړ شي
مننه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا خپل کارپوهانو ترازو او لاغوینه په دې اړه باندې اورو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
احمد همدر در سره پاډی کا کې انتقال سه لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدغه او بو استعمال صدا دا نو بهي اسراف تر مخ دا کنه ایسو کې مقدر نه کوي د رښتیانو کنه په ډیرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسی سولر لګیدلی یو شپه ورځ رواني ک تیار شنو بس و درې یو کنه کنه بالکل خلګو دښتو ته لګولې دي په دې کابل اکثره د 100 علاقو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته د غټو دیمونو نشټواله ده صدا دلته غټ کار نه ده سوای چې کوم وخت بارانونه ډیری یا واوري ډیری چې هغه خپلې وبو سړې ذخیره کې یا د کوم وبو سډور ملکو ته رواني دغه لګو په غټ اندازې سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والے راوړي
بیرته ما خپل بحث تر اعظم چې د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیز چې مخکې موږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑو ما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په واد باندې دا دی چې وچکالی ډیر شوې دي تعداد ډیر شوې په خو مثلا په لاس کولونه کې یو وری وچکالی کې د لوس په دوا وری وچکالی کې اعلان تر دې چې دا تیر څلور کولونه ته کوم غوړو دوا وری وچکالی راغلی یعنی نورم امکان دې شته چې وچکالی په تجارت شي چې یو وسالې هم ده چې کال ته ممکن بیا وشکالی پیښ شي نو دا په خپل یو اغیز دی دوام اغیز په کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغیز کړی یعنی واورې لګوري او بارانونه په سرلای کې ډېر شي دي او دلته چې څنګه واورې لګ شي واورې تر ډېره په غرونو کې پاتې کیږي او د هغې ورول کېدل د دې سبب کیږي چې سیندونه ته اوبه ورشي او نور ځکه لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور ساګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي خو که چېرته باران ورېږي باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کېږي او خپله ځینې دا څېړنې ورسي دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او په سلای بهود میاشت کې ورښت باران وشي د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي دا یې هم بل اغېز دی درېیم اغېز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی هغه ما خپله د کابل سیند حوزه کې څېړلی هغه دلته دی چې یو د لږ اوبو ورځ دی چې مثلا اوړي کې درته وښایم د اوړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچې ته رسېږي د دغو ورځو شمېر ډېر شوی یعنی وچې ورځې هم پکې راغلي دي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقی صاحب را سره ده. صدیقی صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، لتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده. داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیله تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مهار صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیشغور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون هاو راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعا په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ولې بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې یا د ګلخانهی ګازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی دی، هغو اغیز فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسې نادیم صاحب، تاسو هم راته دا وایي چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوي چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپل په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوي، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ، دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی، حالان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدیږي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي، دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمو په مسله کې ویل چې ساحان ویچ سوي دي، رښتیا غسی ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاتل کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي، بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو
دنه خصن په شار دنه نه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفی تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ د خوختو نه د سمیټي خوختو نه استفاده کیږي چې د خخ دي په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبیږي
یوار بیا محمد عاصم مایار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی د جرمنی په یو پانتون کې څېړنې کوي دته په ورشم. مایار صاحب تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډېره استفاده یا د ځمکې څخه ډېره ایستل په بخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړه شي. نو لامدې دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې ډېره اوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغیر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکړه په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغه کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $30 میلیارد دغو د وزله ودونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغیزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي تر څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنې دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، بل خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک متاثر
شي
بیا د اوبو له کابه سره مخامخ شي.
خغلی صدیقی له تاسو نه بم واورو چې په غیزو باندې وغږیدو چې ژوند ډېر اغیزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچیدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لام په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغیزې کمې کړي؟ د معیار څخه په خبرو کې څه ور زیاتوي مهرباني وکړئ.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د دې درې میاشتې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده، د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ د اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرانس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ورنه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور د چزموګ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبيعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډیره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګان، سیستمونه، استانداردونه جوړ کړي او د هم هغه رعایت کړي. چې تقریبا زه چې د درې کال د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم په دې حق باندې مو ډیر کار مو د خصوصي سکتور سره وکړو، اما دغه په هیڅ وجه باندې بسنه نه کوي، نور هم باید پیاوړی شي. څلورم برخه بیا هغه ده که دغه درې برخه توجه وکړي بیا د خلکو ونډه ډېرېدلای شي. که خلکو ته موږ پالیسي وضع نه کړو، موږ ورته ستانډارد وار نه کړو، موږ ورته میکانیزم جوړ نه شو کړای، نو خلک خو مجبور دي چې ځنګل هم قطع کړي، په خپل سر باندې د اوبو نه هم په بیرویه توګه باندې استفاده وکړي، د طبیعي زیرمو نه هم استفاده وکړي. د خلکو غوښتنه په هغو د خلکو نه غوښتنه او ونډه په هغو وخت کې قوي کېدلای شي چې موږ ورته لازم تدابیر نیولي وي.
خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې استاد دی. تاسو به هم واورو چې خلک څه کولای شي چې تر مزک لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي. مخکې معیار صاحب هغه خلک چې په برمو اوبه راوباسي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې څاګانې دې وکړي تر څو هلته اوبه راټولې شي او په مځکه کې جذب شي.
خبره دا ده چې خو هغه زمونږ هېواد افغانستان تاسو وګورئ هغه چې وروسته پاتې هېواد دی، په اصطلاح د سواد کچه ټیټه ده، هغه چې هم د زراعت وده هم په هغه ساته دی، نور شیان هم په هغه ساته دی. دلته دولت باید یو میکانیزم رامنځته کړي، دولت باید توجه وکړي، مثلا د اوبو د ذخیرو دپاره بندونه جوړ کړي. بل دا چې مثلا ما وویل چې 2010 کال $100 میلیارد راټول شوه د دغو هېوادونو لکه افغانستان چې څنګه مبارزه وکړي د ګرمېدو، د مځکې د ګرمېدو مبارزې په خاطر چې افغانستان دولت کولای شي چې یو ښه پیشنهادونه وړاندې کړي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي، په دې چې افغانستان هم ډېر متضرر دی، وچکالي دی او ډېر ضرر خلکو ته رسیږي. تاسو وګورئ د اوبو کمښت وګورئ، د بارانونه نشته دی، جنګلات نشته دی، په دې چې افغانستان کې منظم برق نشته، د ګازو استفاده نشته چې خلک د ونې نه استفاده وکړي. مخکې معیار څه ویل، امام پلان دغه دی، پیشنهاد دغه دی چې هغه ونې چې ویل کېږي پر ځای باید ونې کینول شي چې بیرته په اصطلاح هغه خلا رامنځته نه شي، چې بیرته د طبیعت تغییر ونه مومي او په اصطلاح د بارانونو باعث شي. تاسې وګورئ چې دا جنګلات د خپله د اوبو ذخیره په بندونو کې د باعث د تغییرات د اقلیم کېږي، کیدای شي چې نور بارانونه وشي. یعنی په اصطلاح دولت هم باید په دې برخه کې ډېره ونډه ولري او میکانیزم ولري او تدابیر ولري.
ډېره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو میلمنو څخه، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقی، د مزک پیژندنې پخوانی استاد انجینر خلیل احمد نادم، او همدارنګه د جرمنی د شتوتګارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د برخي څېړونکي محمد اسم مایار. ل درې وړو قدرمنو میلمنو مننه کوو. د هغه اوریدونکو د مکور ودانې چې موږ ته ټلیفون وکړه او د خپل سیمې حال را سره په دې خبرونه کې شریک. تشنه اسمان لاندې د دېونې خبرونه هم دومره وه. تر بیا خې چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio